درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته شرح خلاص اسمت څاروانیم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسني شرایط ناوړه بولي او وایي د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخواني وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ د یولسمې غونډې ګډونوال دی نن خبریالانو ته وویل
امیدوارم چې انشاءالله ای کانفرانس بکاره
هیله لرو چې انشاءالله دغه کنفرانس او نور ورته کنفرانسونه به د افغانستان ژغورنې ته لاره پرانیزي. موږ هڅه کوو داسې لارې چارې ولټوو ان د خبرو له لارې هڅه کوو او که خبرې نتیجه نه ورکوي هغه لارې چارې کاروو چې پخوا مو د افغانستان د ژغورنې لپاره کړي او افغانستان د اوسنیو بدو شرایطو له شره خلاص کړو.
د غونډې یو ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د ازادي راډیو د تاجکستان څنګ ته ویلي چې د دوه ورځې غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوي دي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنیږي. د یونیسف څنګه نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي دي واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. معلومه نه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري، خو له پاکستان افغان کډوال تر ډیره د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راستنول کیږي. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ویروس پکې له منځه نه دی تللی. پولیو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د انسان د فلجیدو سبب کیږي. د سش میلادي کال له پیله په افغانستان کې دغه وایرس شپږ پیښې ثبت شوي چې ټول یې په ختیځ ولایت ننګرهار کې ثبت شوي دي. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولې ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې لشتر لږه 8 سخت دریځې وسلوال وژلې دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ویلي چې دغه عملیات یې تېره ورځ په سره راغه سیمه کې کړي دي، خو دا معلومات نه دي ورکړي چې وشل شوی وسلوال د کومې ډلې کسانو. د ازادي راډیو مشال څنګه وایي چې په سره راغه سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي فعالیت لري. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په ځانمرګي برید کې یو تن ووژل شو او یو شنور ټپیان شول. د پاکستان حکومت په وار د افغانستان اوسنۍ حکومت تورن کړی چې تحریک طالبان پاکستان ته ځای ورکړی دی، خو د طالبان حکومت دا تورونه په کلک ردوي او وایي چې دوی د پاکستان د امنیت د ساتنې مسؤلیت نه لري. او نامعلومو کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یو عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي راډیو د ازبکستان څنګه اس فرند ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه د خبر ورکړی دی. د شعارونه داسې مهال لیکل شوی چې د ازبکستان چارواکي وایي د عبادت ځای شاوخوا امنیتي تدابیر جدي کړي دي. په غزه کې د اسرایل او حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي، له جګړې سره هم مهاله اسرایلی چارواکو په ازبکستان کې د یهودانو ضد اقداماتو خبرداری ورکړی وو. دغه پیشه په ازبکستان کې چې اکثره وګړي یې مسلمانان دي د رسنیو له سترګو پټه ساتل شوی وه. زمو شخص له ازادي راډیو اوري. په تاجکستان کې د هرات د امنیتي خبرو په کانفرنس روان دی. د افغانستان د باري موټرو چلون کې وایي پاکستان د افغانستان د صادراتو په وړاندې بل خنډ پیش کړي.
ځل زمون راغلی دا درې مشکله ده بیگاته او د کی دی افغاني انګور بار او دی وایي دا تاجکی دی.
په کندوز کې یو مرستندوی روغتیاي مرکز د ماشومانو وړیا درملنه کوي.
هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد د دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې داسې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
په کندهار کې د غواوو سلګونه فارمونه جوړ شوي.
تقریبا ته یوسل شدانې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای پنګونې د ونیم سوال کا غونی ده.
هغه افغان مو ژغولې چې د هند په یو فلم کې مرکزی رول لوبولې ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هرات په امنیتی کانفرنس کې د طالبانو په اوسنی رژیم او د افغانانو په وړاندې د دوی په روانو کړنو توندینی وکی وشو. دا کانفرنس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو. په کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین دادفر سپنتا وویل په افغانستان کې اوسنی وضعیت سمون ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د غونډې ته وویل چې سیمه د طالبانو په اړه د پوهاوي په برخه کې یو لید او اجماع نه لري. د افغانانو د بشری حقونو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو پر حقونو هم د هرات په امنیتی کانفرنس کې بحث وشو. جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار رنگین دات فرس پانتا وایي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته زرګونه لوستي خلک د وطن پریښودو ته مجبور شول او زرګونه نور زنداني او شکنجه شوي دي. هغه دا خبره د هرات د امنیتی کانفرنس په 11مه غونډه کې چې د جمهوریت نظام یو شمیر چارواکو او سیاسيونو پکې ګډون کړي او د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده وکړه. هغه لیسپانتا کټ سم وخت د طالبانو رسیدل د جمهوریت نظام ناکامي او پنړېواله کچه د نوی او ستراتیژیکو غوښتنو پایله بولی. خو لنړېواله ټولنې په افغانستان کې د وضعیت د سمون پاړه د همکارۍ غوښتنه هم کوي.
درد ما مردم افغانستان
د افغانانو درد خپلواکۍ قانوني حکومت سیاسي او ټولنیز امنیت او د اقتصادي پرمختګ فرهنګي قومي او ژبنی برابرۍ نه درلودو درد دی.
د طالبانو حکومت که څه هم په دې اړه غبرګون نه دی خودره خپلې د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د خپل حکومت په ټول شمول والی ټینګار کړی. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې طالبان تاکتیکي اټومي وسلو ته د لاسرسي څرنګوالی ارزوي. هغه وویل کېدای شي طالبان دا وسلې له پاکستان په لاس راوړي او یا یې هم جوړونکو ته پیسې ورکړي. د افغانستان د پخوانی لړپوړي استخباراتي چارواکي دا هم وویل په سیمه و نړۍ کې لدې سره سره چې ډیر وویل طالبانو تغییر کړي او د هغوی سپیناوی یې کاوه مګر ثابته شوه چې طالبان نه دي بدل شوي. خغلی نبیل زیاته کړه په سیمه کې د طالبانو د پیژندنې په اړه یو لید او اجماع نشته.
په سیمه کې یو شمیر مشخص هیوادونه هڅه کوي چې وخی طالبانو تغییر کړي. هغه څه چې سیمه او نړیواله ټولنه وایي د طالبانو یو متفاوت تصویر دی.
د هرات امنیتی کانفرنس کې بیا د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ له طالبانو سره د مبارزې په اړه د وی پښتنې په جواب کې وویل دوی د وسلې په زور راغلي او باید د وسلې په زور بیا ته وشړل شي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه خبرګون نه دی خودلې. د هرات امنیتی کانفرنس په څنډه کې یو بل باس په افغانستان کې جنسيتي اپارتاید د پنل ته په خبرو کې پنارو کې د افغانستان په خوانی سفیر شکریه بارګزای وویل په افغانستان کې جنونی او خزي د ژوند لټول برخو وشتل شوې دي او په حقیقت کې جنسيتي اپارتاید عملی شوې ده. هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ګډې ډول ننجون او خصوص د حقونو د نقض په اړه د نړیوالو په اوسنی پرس دریس هم نیوکه وکړه.
یوازی جنسیتی اپارتاید نه دی چې موږ یې محدود کړی یو. ستاسو چوپتیا له ټولو بدتر ده. کله چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګورم چې هیوادونه ډیر عالی بیانې ورکوي خو کله چې هلته د رای ورکولو وخت راځي ګورم چې له موږ سره هیڅوک نشته.
د هرات امنیتی کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی سبا به هم دوام وکړي. د کانفرنس له پیل وړاندې د دې ډیالوګ بنسټي خودونکي داود مرادیان د ازادي رادیو تاجکی څنګ ته ویلي وو د یو شمیر افغان سیاسونو په خوانیو چارواکو په ګډون نږدې 150 کسان د غونډې ته بلل شوي دي. مرادیان دا هم ویلي وو چې دوی طالبانو ته د یوې ډلې په توګه بلنه ورکړې وه خو ځواب یې نه ورکړی. دا کانفرنس وخت د طالبانو له رسیدو وړاندې په افغانستان کې د خدا دویم ځل دی چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نیول کیږي.
و هم ورېدل چې په تاجکستان کې د هرات امنیتی کانفرنس پیل شوی دی. دا کانفرنس په دوه ورځې دوام لري. د دې کانفرنس له یو برخوال سره خبرې کوو. قاری عیسی محمدی د هرات په کانفرنس کې ګډون لري او همدا شیبه د ټلیفون له لارې له تاجکستان له سټوډیو سره وصل دی. قاری صاحب محمدی، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې د دې کانفرنس هدف څه دی؟
سلامونه احترام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا کانفرنس چې دلته د هرات امنیتی کانفرنس د عنوان لاندې جوړ شوی ده، دلته د مختلفو هیوادونو څخه میلمانه رابلل شوي دي. په دې کې یو نیم بل کسان تاسو یادونه وکړه د شلو هیوادونو څخه برخه اخیستې وه او د اکثرو د افغانستان په روانو حالاتو باندې تشویش او اندېښنې وي. او د دې لپاره د حل لاره چې څنګه کولای شو یو سوله ییز د حل لاره پیدا کړو، نو لوی هدف همدا و چې د حل لاره د افغانستان د ناوړي
طرف. ډیره مننه قاری صاحب محمدی. ځینې وایي چې په دې کانفرنس کې ازمویل شوي څیرې برخه لري، هغه څیرې چې کله یې حکومت په لاس کې وو او د نړیوالو ملاتړ یې درلود، طالبان یې مات نه کړل شول، اوس به نو څه وکړي؟ د کانفرنس برخه ول څوک دي؟
د خو یو نیم سل کسان دي، نو د چاوشانو نوم به درته واخلم، د مختلفو ګوندونو او قومونو استازو دلته شتون درلوده، حتی د کوزي پښتونخوا نه هم دلته میلمانه رابلل شوي وو چې په هغه کې محسن داوړ وو او خاټک صاحب هم پکې شتون درلوده، میرمن ګوهر هم وه، هغو هم خبرې وکړلې د پولې اخوا دفا په دامنیو په دې خبرو باندې. په مشهورې څېرې چې دلته راغلی وي اسماعیل خان په شتون درلوده او د جمهوریت د کابینې.
قاری صاحب محمدی زما اصلي سوال داره چې د منتقدینو نظر داره چې اکثره برخوال د کانفرنس ازمویل شوي څیرې دي، یعنی هغوی چې کله واک درلود څه یې ونه کړل، نو اوس به څه وکړي؟
په د منتقدینو انتقاد په ځای باندې دا په ګډونوالو کې هم ځینې دوستان چې کله خپلو کې سره کښېني دا انتقاد هغوی هم لري، موږ هم لرو، او کوشش به انشاءالله داسې کوو چې په مرور د زمان سره اوسو کولای چې داسې څیرې چې د افغانستان ولسونو خلکو ته محبوبې څیرې وي، د منلو وړ څیرې وي، د ولس په وینو باندې د هغو لاسونه ککړ نه وي، په غصب کې د ولس په د افغانستان په تباهي او بربادۍ کې برخه نه وي اخیستې، داسې څیرې رامخته کړو. دا لږ وخت نیسي خو انشاءالله په مرور زمان سره
سلامت
به داوي چې تصفیه رامنځته شي، خو دا خلک راوتیږي او راځي.
قاری صاحب محمدی، پخوا دا کانفرنس چې جوړېدو د افغانستان حکومت او یا نړیوالې ټولنې ملاتړ کوو، یعنی له مالی نظر تمویلو، له 2012 څخه دا کانفرنسونه جوړې شي، اوس څوک تمویلوي؟ هر کانفرنس ته باندې مصرف لري؟
زما په نظر باندې کوربه هیواد په دلته تاجکستان ده، او تاجکستان د دې خلکو چېار افتتاح هم کوله، د تاجکستان د بارنیو چارو د وزارت نه چې کوم نماینده راغلی وو هغو خلکو ته راغلات وویلې، او ځینې اندېښنې هم بیان کړلې، او د افغانستان په طالبانو باندې ځینې نیوکې هم وکړې. نو داسې دقیقا نشم ویلې، خو د ظاهر حالاتو نه داسې معلومېږي چې همدې کوربه هیواد به کېدای شي له دې سره پر کړي.
وروستۍ پوښتنه داسې دا ده چې ځینې وایي چې داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي دي چې د کانفرنس په پیل کې د ملي سرود پر ځای د یوې بلې ترانې ژغولو د ځینو ترمنځ خفګان او ګیلې پیدا کړې، جنجال یې حتی پیدا کړو، دا خبره څنګه ده؟
جنجال چې شی پکې خاص ونه لیدل شو، خو هو د ملي سرود په ځای باندې چې پاک الفاظو به سندرې ورته وغږول شو، ما زه خپله هم د منتقدینو جملې ځینې وم چې انتخاب مې په دوی باندې وکړ چې دا خو یوه ملي غونډه ده، د ټول افغانستان ولسونه دلته پکې شتون لري، او تاسې خو دلته د افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوئ، بیا ولې د افغانستان ملي سرود نه غږوئ؟ بیا ده وویلې چې دا موږ ته د کوربه هیواد لخوا ویل شوي چې موږ ته هغه قدم نه غواړو، یعنی د خبرو نه ځان واړه او راواړو، ځانونه یې تیر راتېر کړه. یو څه کې به موږ سیاست نه کوو، پاک صفا سوتره په وطني الفاظو کې درته وایم، اوس هم په ځینې خلکو کې تبعیض او تعصب ته خو موږ کوشش کوو چې دا خلک د تبعیض او تعصب د دایرې نه راوباسو، ورو په ورو یې دا خلک سم د انسانیت دایرې ته داخل کړو، چې موږ د دې خاورو د دې جغرافي اوسېدونکي یو، راځئ چې سره جوړه وکړو، یو بل ته قدر او عزت وکړو، یو بل ته په درنده وګورو، هېواد ته وګورو، د هېواد هغه ملي ارزښتونو ته چې په هغه کې د افغانستان بیرغ هم ده، همدغه ملي سرود هم په کې ده، دې ته هم موږ په هغه وګورو. کوشش هم کوو، نیوکې هم پرې باندې کړې دي، خو داسې هغه په منځ کې تشنج یا هغه نه ده راغلی، او هیله مند یم چې انشاءالله په آینده مجلسونو کې به دا خلک دې نزاکتونو ته متوجه شي او متوجه کوو به انشاءالله.
ډېره مننه کورودان قاری اسلام محمدي چې د تاجکستان کې د هرات کانفرنس په اړه معلومات راکول. ښاغلی محمدی هم د دې کانفرنس برخوال دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس ویلي چې نن دوشنبه د افغانستان په جنوبي او لویدیز ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوې د پداسې حال کې چې له پاکستان څخه تازه راستنه شوې کډوال وي د دوی ماشومانو ته د راوشتلو پر مهال د ګوزان یا پولیو ضد واکسین نه ورکړل شوی او له دې عمله اندېښمن دي خو یو شمېر نور بیا به ماشومان واکسین شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او مخکې اندېښنه شولې و چې له پاکستان څخه د بیا ستادو افغان کډوالو ډلیز اخراج د نورو مسئلو ترڅنګ په افغانانو کې د پودیو د ناروغي خطر رامنځته کوي جزئیات په دې راپور کې
عبدالسلام چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکی او د اته ماشومانو پلار دی او یو اونۍ مخکې د تورخم له لارې افغانستان ته راستون شوی وی افغانستان ته د راوختو پر مهال یې ماشومان نه دی واکسین شوي هغه ازادي راډیو ته وویل
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د پولیو واکسین یوې مسؤولې سرچینې چې د اجازې د نه درلودو له کبله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي وه دوی له پاکستان افغانستان ته په راغلو 14 لارو له 15 کلونو د کم عمره ماشومانو د واکسین لپاره خپلو ټیمونو ته دنده ورکړې ده خو ادم خان چې د چمن سپین بولدک دروازې له لارې راستون شوی وی ماشومان یې د ګوزن په وړاندې واکسین شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او د لندې په 15 اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو ډله ییز اخراج د نورو مسلو تر څنګ په افغانانو کې د پولیو د ناروغۍ خطر رامنځته کوي افغانستان او ګاونډي پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه په کې د پولیو ناروغۍ له منځه نه ده تللې په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزړ مخنیوي پروګرام د روان مریض کال په تلې میاشت کې ویلي وه چې په پېښور کراچۍ چمن او راولپنډي ښارونو کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړې دي د دغه پروګرام مسؤولانو زیاته کړې وه چې دا نمونې د سپتمبر او روان کال اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی دا چې د طالبانو حکومت د پولیو د واکسین تطبیق او دغه شان په دې اړه د پوهاوي په برخه کې څه پلان لري موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو نظر ولرو خو ویان یې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په لویدیځو او سویلي ولایتونو کې به د دوشنبه په ورځ د پولیو واکسین د تطبیق څلور ورځنی کمپاین پیل شي په خبر کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فالج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري د ماشومانو او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نورالله چمتو کورنیو ته سپارښتنه لري
پولیو ناروغي یو خطرناک ناروغي ده چې سبب د فلج د ماشومانو کېدای شي او دا یو رنز د مور پلار ته عمري او ماشوم ته هم زورون کېده چې هر ورځ چې مور پلار خپل ماشوم ویني چې پروت ته خپل ځان ته رسیدګی نشي کولی سبب دی نو د دې لپاره چې د مرض مخنیوي وشي بهترینه لار دا ده چې ماشوم واکسین کړي
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام مسؤلینو او یو شمیر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلي وه کورنۍ له دوی سره لازمه همکاري نه کوي د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او په دې اړه مخکې ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو ویروس له خپرېدو سره مرسته کوي دبلیو ایچ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلک ډیر او نامنظم تګ راتګ په دغه هیواد کې د پولیو ویروس د خپرېدو مهم لامل بللی و
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یقیني کړی
څلور بجې او شل دقیقې دی وسمې به نړیواله موضوع د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست یو جګپوړي چارواکي په غزې ترنګ کې د لنډمهالي اوربند غزې دوه غوښتنه کړې ده. د حماس سخت دریز ډلې او اسرایلو ترمنځ دغه څلور ورځې لنډمهاله اوربند نن دوشنبه پای ته رسیږي. د اوربند پر مهال لسګونه اسرایلي یرغمل شوي کسان او فلسطینی بندیان سره تبادله شول. د تفصیل لپاره سدولال لودین استودیو ته راغلی لدې اورو.
د اسرائیل او حماس سخت دریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګری سازمان بولی نافذ شوی اوربند نن دوشنبه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي، خو اروپای ټولنه او یو شمیر نور سیاستوالي د غزولو غوښتنه کوي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن دوشنبه په بارسلونا کې دغه اوربند د تمدید غوښتنه کړې ده. بورل په بارسلونا کې د یوې غونډې په پایل کې ویلي، په جګړه کې راغلي دامه باید د یوې تلپاتې او اوګدې سیاسي حل لارې لپاره وغځول شي. بورل د اسرائیل او حماس ترمنځ د داسې سیاسي حل لارې غوښتنه کړې چې په وینا یې د اوس او راتلونکي لپاره د تاوتریخوالي کړۍ ماته کړي. د فرانس پریس په وینا بورل زیاته کړې، هیڅ شای پر ملکی اسرائیلیانو د حماس لخوا د اکتوبر د 2 نیټې وحشت نشي توجیه کولای، خو په خبره یې یا وحشت بل وحشت هم توجیه کولای نشي. حماس سخت دریز ډلې د 13 اکتوبر میاشتې په 2 نیټې پر اسرائیلو په بریټ سره 1200 کسان چې تر ډیره ملکیان وو وژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. په جواب کې اسرائیلی پوځیانو پر غزې تړانګې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده غچ اخیستون کې بریدونه وکړل او د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا نږدې 15,000 کسان یې ووژل. د دغې جګړې د لنډمهاله دمې لپاره دواړو لورو د قطر، مصر او امریکا په منځګړیتوب څلور ورځنی اوربند وکړ چې پر مهال لسګونه برمته شوي اسرائیلیان او فلسطینی بندیان تبادله شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم له اسرائیل او حماس څخه د اوربند د تمدید غوښتنه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله ویلي، دوی د لنډمهاله بشري اوربند تمدید ته چمتو دي، خو په دې شرط چې هر ورځ لس یرغمل شوي اسرائیلیان آزاد شي. اژانس د حماس په حواله هم ویلي چې د اوربند غزولو ته چمتووالی لري.
د بربون کو موټر یو شمیر چلون کې او سوداګر وای د پاکستان حکومت لچیرو درو ورځو راهسي اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګور پکې بار دي له تورخم دروازې تیر کړي. دوی آزادی رادیو ته ویل د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې دا انګور د تاجکستان او ازبکستان د خو افغانستان په خپل نوم صادروي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پرنګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل، له 25 ډیره بار وړونکو موټر له تیرو دریو ورځو راهیسې ولاړ دي او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي رادیو ته وویل،
دلته موږ راغلی یو د درې مشکو د بیګاته او دې کې دی افغاني انګور بار او دی وی د تاجکی دی. اوس به خبر روان د کابل نه به ضمانت کیږي د ګاډي دی. اوس
د انګورو سوداګر ته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وای،
انګورو خرابې د منځ زده خو ځان نرمه نه تر اوسه پورې خو نه دي خراب شي، خو باید نور امکان لري خراب شي.
نو موړې زیاته وی کننی موټرو ته اجازه ورنکړل شي نو تر سبا د انګور خرابې کې چې د او نورو سوداګرو ته به ملیونونه افغانۍ زیان واوړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ او له ځایي حکومتي مسؤلینو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل یې خبرې کړي. خو د یاد پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې دا دویم ځل دی چې د بار وړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستانی حکومت له لوري تړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې د یو مسؤل خانجان الکوزی نظر هم ولرو، خو له نوموړي سره تر بیا بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو چې نظر یې ولرو. خو ښاغلی الکوزی تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان له لوري چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي، خو د نوموړي پټوکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لوري په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړیږي او دروازه پرې تړل کیږي. هممهاله لکرخی هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې او مسول ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لوري چې کوم انګور ورزی د حکومت رسمي تایید هم لري خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې د هیواد ته صادر شي. هغه وویل
درې ورځې کېږي چې انزلشن موټر په تورخم باندې د انګور ولیاړ دي. دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی، دلته کسٹم ولیج دا تاجکستان دی، او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیر کوي. نو تاجکستان او افغانستان د انګور په منځ کې ډیر زیات ډیفرنس دی. تقریبا 19,000 ټن د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی، او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګور ټیکس دی. نو دا یو ستونزه موږ تر مخته شوې ده. نو په دې کې موږ پرون یو 15 ساعته هړتال هم کړی دی.
هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پاکستان د سیمال پر انګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تیره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه یې د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله، خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 6,500 ته رسیدلې ده. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وای له بهره واردیدونکي شیدې د دوی کاروبار اخیستمنوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي، او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد پنوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لک افغانیو په لګښ د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروعته پالسه ودی تقریبا ته یو سل شلنې غاګانې وسیره، او د تقریبا دغه ځای په انګونه چې 2.5 لک افغانۍ ده. دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شجه اخلو، او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیدي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانی دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم سته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډر جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنانو راچو بیا لوشو پسې چې مو لوشل بیا ځاینو پسې پاکو چوب سر پام کار ما پښین د خو بیا دا شپشت پس ورا چول وسنګ دی د سپایان دی
اسری وسایل وشل کو دا سر سنگ پرولل کو د غاو د چوای پلمبو اغه کو نور داس کارونه جله کده زای سپکه دو د ماشین پرولو د ماشین پکه دو د ماشین جوړول داس پاسری وسایل کار نه یو.
د معلومات لمخې دا محل کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکه فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د وی فابریکه مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو په اړه د پالیسي نشتون او د بهره راوارد شو شیدو د پلور بازار اغیزمن کړي.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده. دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلې دي او نس کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتور چې دی هغه په سمه توګه باندې واده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي، او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرره کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکی دی او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
لری سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. څلور نیمه بجې د هم د سات لند خبرونه. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسنی شرایط ناوړه بولی او وایي د شورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې لري. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی واکسیناتوران هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. د پاکستان پوز وای د افغانستان پولی تنشتې په جنوبی وزیرستان کې لشتر لژه اته سخت درې زیوستوال وژلې دي. د پوز د عام اړیکو څنګه وای چې دغه عملیات تیر ورځ په سره راغه سیمه کې کړی دي، خو دا معلومات نه دي ورکړي چې وژل شوی وستوال د کومې ډلې غړي دي. او نامعلومو کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یو عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي رادیو د ازبکستان څنګه د اس فرند ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړي. دا شعارونه داسې محل لیکل شوی چې د ازبکستان چارواکي وایي چې د عبادت ځای شاوخوا امنیتي تدابیر جدي کړي دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو 15 دقیقې ونیز بحث خرغلاست وایم. په نننی بحث کې به د پاکستان اړوند طالب لوړپوړو چارواکو پورستو سرګندونو باندې چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په غبرګون باندې څرګندونه کړې دي. په دې باندې به بحث ولرو له خپل درنو میلمنو خاغلی شفیق همدرد سره چې د سیاسي چارو شنونکو دی، همدارنګ خاغلی سید زاکر شاه سادات سره چې د سیاسي چارو شنونکو دی. دوی دواړو ته خرغلاست ویم. وروسته به له دوی دواړو نه پوښتنې مطرح کړو، خو په سر کې به ورشو په همدې مورد باندې به یو ریپورټ په ګډه سره واورو. دا چې د طالب چارواکو دغه د پاکستان ضد څرګندونې د پاکستان افغانستان په اړوندو مسایلو باندې څومره اغیز پرې باسي او د افغانستان پاکستان اړیکې به پراتلونکي کې په څه حالت بیایي، او همدارنګه د پاکستان د دغو وروستیو اعمالو اصلي جرړې او ریښې په څه کې دي، په دې اړه باندې به ګډ ریپورټ سره واورو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغه څیرو خبرګونونه پارولې چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې غیر عادلانه پریکړه وشو، په داسې طریقه چې ټول عمر خګړه وا دا خګړه په داسې بده باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څکه چې د دنیا ټول نرمونو خلاف وا ټول هغه خګړې یې رښوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده، او وخته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وارد مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکیچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده، او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډیر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیان وو، خو پاکستان بیا د دې خبره سو کاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
اول وار مهاجر روان وو، د پاکستان د پای هم بلل، د اسلام لنګه هم بلل، او نن بیا مهاجر ستا پر وطن زیاته مهاجر کله ستا پر وطن پروت، پر آزاد پښتون، پر محکوم پښتونستان کې پروت، خویا به پکوچه کی پروت بلوچستان کی هغه دی د بلوچستان د پښتون سیمه ده یا په پېښور کی پروت یا د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوزه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د استلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توند سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکو او خبريال طاهر خان په اړه ازادي رادیو ته ویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوشش مستقبل پاکستان افغانستان تعلقات افغانستان ماحول نیولو سره بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه ډیر زیات خلکو باندې خو نه لګي خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړی شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تر دې دمه باندې څلور لکه افغانان لخپلې خاورې ایستلي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې، سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ لاس په سر شي. په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنوونکې پایلې رامنځته کړي.
راپور مو واوري چې د پاکستان څخه د لکونو افغان کډوالو جبري ستنولو د لوړپوړو طالب چارواکو توند عکس العملونه پارولي دي او ورستر بلې په دې مورد باندې د طالبانو په لوړپوړو لیکو کې غبرګونونه زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ حمله کې څنګه چې تاسو واوري د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې وي. حقانی له هغو لوړپوړو طالب مشرانو بلل کېږي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل او آن یې د پاکستان او د ټي ټي پي د پاکستاني طالبانو د مقاماتو ترمنز د خبرو منځګړیتوب هم کړی دی او همدارنګه ځینو نور طالب لوړپوړي چارواکي هم په دې مورد باندې غږېدلی دي او توند ژبه هم کارولې ده. اصلي او لومړی بحث کېدای شي همدا اوسي چې د دغو لوړپوړو طالب چارواکو پاکستان ضد دغه څرګندونې په څه معنا دي او څه اغېزې ښایي ولري. ښاغلی همدرد او ښاغلی سادات بیا هم ستړي مشي. ښاغلی همدرد تاسو غواړم اول هم دغه پوښتنه وکم.
سلام صاحب سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو او تاسو میلماته. زه فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې ځینې طالب چارواکي د پاکستان استخباراتو د پاکستان استبلیشمنت او بلاخره پاکستان ته څه نږدې دي وي چې کومې سرګندونې کوي هغه هم ډېر محتاطانه د پاکستان په اړه، نو هغوی زه فکر کوم مجبوره دي د حالاتو نه د پاکستان د ډیسټبلیشمنټ کوم چلند چې دی د افغان کډوالو سره. اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده، د هغې ویډیوګانې چې خپرېږي د ښځو په ښځو باندې ظلمونه په زوره باندې د هغوی د مالونو اخیستل او دوی په موټرو کې کېنول او زندانونو ته لېږل بیا رالېږل، یعنی بعدې بعدې قصې دي. نو په دې اساس باندې دغه چارواکي مجبوریږي چې په دې اړه باندې یو غبرګون وښيي. یو بل د تیرو تقریبا لاغه وخت نه چې په پاکستان کې د عمران خان حکومت رانسکور شو، د افغانستان د اوسنی حاکمانو د پاکستان د استبلیشمنت تر مابینز یا د حکومت تر مابینز اختلافات ډیر شول، ځکه د پاکستان د دې استخباراتو یا د استبلیشمنت خاص غوښتنه وي د اوسنی حاکمیت نه بدون قید شرط د دوی د مخالفینو ورستنول وو، ورسپارل وو، خلیصاله کول وو او ځینې نورې غوښتنې وې چې هغه په هیڅ صورت سره هم دغه اوسنی حاکمیت نه شوی منلی، ځکه په لاندې صفوفو کې دوی ته بغاوت په راتلونکي کې پیدا کېده. دوی دا شل کاله چې مبارزه کوله تر کوم نامه لاندې چې ګواکې دوی اسامه بن لادن امریکا ته ونه سپاره او د دوی حاکمیت د مغیو نفر له امله له منځه لاړ،
نو اوس په کوم اساس باندې دغه سي خلک چې شل کاله د دې سره څنګه څنګه وګف وګه ولاړو هغه وداسي او حکیمت چې شل کاله د دې مخالفت کې تقریبا یو برخه کار هم کړی او هغه څنګه وتور وسپاري نو په دې اساس و مجبور کې دغه فشار چې د خلکو د خوانه او کوم حالات کې
پاکستان ضد سرګندونې به څه اغېز او معنا ولري؟
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن همدرد صاحب ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده چې که هر څونه هم د مجبوریت لمخې د تاریخي دښمن کور ته پناه وړی دی، لکن چې کله خپل کور ته راغلی خامخا خپل ملي ګټې ورته مخته درېدلي او خپل د ملي ګټو پر مبنا یې تصمیمونه نیولي. که څه هم چې ترخه تجربه د مجاهدینو راتګ سره وشوه، مجاهدینو راتګ سره بخښنه غواړم داسې حالات وښودل شو چې د افغانستان په اصطلاح ټول حاکمیت د پاکستان د نظامیانو په لاس کې او د افغانستان ټول هستي پاکستان ته انتقال شو، که هغه نظامي وسایل وو، که دا په اصطلاح نور وسایل وو، که دا ټانکونه وو، که دا تیارې وي. لیکن دغه ترخه تجربه چې د هغوی په دوره کې تکرار وه، بیا د طالبانو په اوله دوره کې یو څه د شیانو مخنیوی وشو، خو بیا هم حاکمیت یو اندازې پورې چې هلته مکاته د پاکستان په لاس کې وو، د استخباراتو په لاس کې وو، ځکه دوی اکثر کورنۍ له اخوا ته پاتو ټول. اوسنی حالات هم چې وینو داسې ترخي تجربې د اوسني طالبان ته چې د دوی د پلارونو نه دوی ته اوس دا په میراث پاتې دی، د دوی د پلارونو سره کمې کانې چې پنجاب واکدارانو کړي دي، نو دا خو دوی هم نشي راولی، دوی هم بالاخره افغانان دي، د دې خاورې بچیان دي. په دې پوهېږي چې د افغانستان ملي ګټې تر هر څه باید لوړې وي او هر افغان ته باید وي. نو داغه په اساس چې کوم تصمیمونه اوسني حاکمانو نیولې دي، زه فکر کوم یو څه د پاکستان لپاره او د پاکستان د حکومتونو یا د پاکستان د پالیسي جوړونکو لپاره د نه منلو وړ دي دا خبرې. او هغه دا چې دوی کوشش کوي چې دا به تر پایا پورې افغانستان تر کنټرول لاندې ولري او د دوی په اصطلاح په استازیتوب بهر کې تصمیم نیسي او خبرې به کوي، بیا به پخواني حالتونه وي، بیا به میلیاردونه ډالر وي، بیا به پاکستان ته دا ټول راتویږي او پاکستان به د لویو سرمایونه خپل ځان ته ګټې پورته کوي چې یو ځل اټومي قدرت شو، بل ځل ته بیا هم پاکستان خپل د تجارت په خاطر، خپل د سیاست په خاطر افغانان یو ځل قرباني کړي. خو دا اوس تاریخ ثابته کړه چې افغانان بل اخر افغانان دي، که هر څوک په هر جامعه کې وي چې خپل وطن ته راورسېږي او خپل د ملي ګټو په خاطر خامخا خپل موجودګان کوي. او په یوه ځانګړې توګه په دې اخر کې تاسو ګوري دغه بنیادي کارونه چې کم روان شي په افغانستان کې دا ټول ګاونډیان یې ورخطا کړي. کدا د کوشتېپی مسله ده، کدا ول د کونړ د سین مسله را یاد شوه، اوس په قاتیس توګه اوس حاکم نظام وایي چې په کونړ سین باندې چې زما سر په بایه تمام شي، وایي موږ دا بند جوړو او په درې نقطو کې به جوړو. یعنی دا هغه شیان دي چې اوسني پاکستاني چارواکي هم دیته اړستلې دي چې بل اخره دغه دښمنی وکړه چې دغه مظلوم مهاجر، ګرچې داسې مهاجر نه و چې د دې په برخه کې و، خو پښتونخوا په سیمه کې پراته او پښتونخوا د تاریخي افغانستان برخه ده، د دې نه هیڅوک انکار هم نشي کولی. نو سربیره پر د خپل دښمنی د 15 کلنې عمر سره هر ورځ ثابته کړې ده، په هر دوره کې ثابته کړې ده، دغه نه دوی لا سر په لاس کېږي هم نه، یعنی لاس په سر کېږي نه، او افغانان هم په کار ده چې داسې ورته متحد شي.
مننه سادات صاحب. بل موجود ده چې د پر طالبانو باندې د فشار راوړلو هغه اصلي جرړې او ریښې د امریکا د سول انسټیټیوټ په باور باندې دا دي چې پاکستانی چارواکي د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې د افغان طالبانو د مبارزې او یا نه همکارۍ په برخه کې هغوی ګیله مند دي او وایي چې په دې برخه کې څه توقعات چې له طالبانو طالبانو کېدل هغه نه دی پرځای کړی. طالبانو لاغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم څه وخت مخکې ویلی و او په لویه کچه باندې په دې معتقد دي چې د ټي ټي پي تحریک د څو ورځو تحریک نه دی بلکې خپله متقی خبرې دي چې دا د څو کلونو تحریک دی او په دې شکل باندې چې دوی محو کول غواړي امکان نه لري. دغه مسلې ته په کتو باندې څومره واقعا پاکستان د مهاجرینو دغه مسله د فشار د علي پتوګه باندې کاروي او تر اوسه باندې په دغه پالیسي کې چې فشار راوړي کامیاب شوي؟ ښاغلی همدرد غواړم له تاسو نه وپوښتم.
بدبختی دا ده چې پاکستان د ملکی حکومتونو خپل پیس مطرح نه دي، ځکه دا اوس سرپرست حکومت چې راغلی دی ته د پالیسی چې ورکړل شوی ده نو دوی بیچارهګان مجبور دي چې هغه تطبیق کړي. نو په مجموع کې خبره د پاکستان د اسټبلیشمنت ده، دوی په دې تاریخ په اوږدو کې لټورو هغه لارو نه د افغانستان په مقابل کې استفاده کړې ده چې هغه د افغانستان په حکومت او په حاکمیت باندې په دې تیر تاریخ کې فشار واردولای شوای. مثلا د دې دورن کرکې په وګدو کې دغه دوه لوی دروازې چې د سپین بولډک او د تورخم دغه د افغانستان کله د تولیداتو د سبزیجاتو د میوه وخت چې کله راورسیږي نو دوی په هغه خاص وخت کې دلته یو پیښه کوله او دغه دواړه دروازې به چې بندې بکړلې او دې طرف ته به دا مالونه چې دی هغه به خوشا شول، هغه به په بد حالت شول او د خانانو ته به ډېر زیات زیانونه او تاوانونه ورسېدل. لیکن و بل طرف ته د دوی مالونه چې دی منځنۍ آسیا ته به ترانزیت باندې روان وو. دوی مثلا هر کار د افغانستان په اړه باندې په تجارتي یعنی په اقتصادي برخه کې کولای شوای، لیکن د افغانستان د دې مسلې په حیث هم د یو سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده کړې وه. بل مسله د مهاجرینو وه، مخکې به داسې کول چې مهاجرین به نیول او زندانونو کې به اچول، بیا به د افغانستان نه پلاوی ورتلل او هغه به بیرته راخلاصول. لیکن اوس دغه اقدام چې دوی کړی دی دا د فشار هغه تر ټولو نه لویا حربه ده چې دوی د افغانستان د حاکمیت او د افغانانو په مورد باندې استعمالوي. نو دا هم زه فکر کوم چې یو لوی مسله ده د فشار اعلی او خوده. لیکن زه و دې ته په چورت کې یم چې دومره لویه فیصله د ملګرو ملتونو د سازمانونو په شتون کې د بشر د حقونو نړیوالو سازمانونو په شتون کې دوی دا فیصله کوي. زه دې ته اندېښمن یم چې ګویا دغه سپورت زمایم چې شېونه لري پټ تعهدات او فټ کومه مسله په دې اړه باندې موجوده نه وي، ځکه دا خو یو لوی بشري ناورین دی چې دوی یې ترسره کوي او دا خو ډېر یو لوی ظلم دی، دا خو یو جنایت دی چې دوی ترسره کوي. نو په دې اساس باندې زما اندېښنه دا ده چې ګویا لکه د دوه توافقات چې هغه پټ زمایم لري دا سی او پریکړه د دې تر باندې نه مشوي، لیکن ظاهرا کوم مزیت چې دی هغه د عمران خان د حکومت څخه پکې دوه وروسته د دې حاکمیت او د پاکستان د استبلیشمنت تر باندې ترنګلتیار ما څه شوی ده. د پاکستان د استخباراتو یو خاص رادیکال برخه، خاص افراطی برخه چې د دې پروژې هغه په افغانستان کې د تغییر د پروژې اغه سرپرستی ور په غاړه او چې پلاس کې جنرال حمید او فیض حمید او دغه د ګوکه کېدل نو ورسته او د پاکستان په دی استابلیشمنت کې یا په دی پاوز کې دی ویني وړلې قدرت تر رسیدل لکه دغه اسیم منیر چې د مخ کې د ایسای مشرو دا بیا ولېګل شو یو چیرته یعنی برطرف کړل شو. برطرف هم نو په یو ځای کې مثلا په کراچۍ کې بیا دغه ورسره په پېښور کې د کولردو مشرو ترېغه ورسره دغه ډلې تقریبا یو نظامی غونډې کودتا خپل په مابند پرسبلیشمنت کې وکړل او هغه خلکو چې په افغانستان کې د طالبانو حمایت کوي یا هغه ملکی حکومت چې په پاکستان کې د عمران خان او شاه محمود قریشي او ځینو نور خلکو چې په نړیوال سټیج به د طالبانو ملاتړ کاوه یا په خپل د طالبانو د وخت رسیدلو نو ورسته دوه اسلامي لوی کانفرنسونه دا د او آی سی کانفرنسونه په اسلام آباد کې چې ونی ول شو نو دغه حکومت ته خوانه وو هغه خلکول او هغه استکول او نور خلک قدرت ته رسیدل او هغه منځوي کول په پاکستان کې په خپل یو تغیر راغی چې د دې تغیر سره دغه روابط هم د دواړو تقریبا ملکونو ته مابین دغه سیاست سره خراب شو نو دا د فشار د علی په توګه باندې استفاده کوي خو ځمان دې نه ده چې د دومره لوی سازمانونو په موجودیت کې د دومره تعهداتو په موجودیت کې چې د دواړو هیوادونو یعنی کچیرته د پاکستان حکومت هم یا بل حکومت د کومو کډوالو په اړه باندې داسې یو اقدام کوي نو د دوو هیوادونو تر مابین باید توافق موجود وي تر هغې وروسته دې دا کار کولای شي نو دوی
مننه همدرد صاحب ښاغلی سادات غواړم له تاسو هم دغه پوښتنه وکړم چې دا د ټي ټي پي مسله څومره پاکستان ته مهمه ده او اوس یو ایس آی پی چې ویلي د سول انسټیټیوټ د امریکا واقعا هم دوی دغه د کډوالو مسله د فشار په توګه باندې کاروي دي ته په کتو چې طالبان لږ څه زیانګالې دي له مالي لحاظه او همدارنګه د اړیکو په لحاظ باندې او ممکن په پاکستان باندې هم تکیه وکړي په ځینو حالاتو کې څومره دغه مسله واقعا رښتیا ده
پرته له شکه په دې کې هیڅ یعنی هغه نشو کولای ځکه چې پاکستان مختلف حربي کارولې د افغانستان مختلفو نظامونو تر حاکمیت لاندې حکومتونو باندې نو دا هم یو بل حربا و چې دوی وکړول لکه دای بل عرض دوی سنجولای نو زه فکر کوم چې د دوی خپل ام په تاوان باندې تمام شو هم ډیر بدنامه شول په دې کې هم هغه په اصطلاح دښمنی چې دومره ډیر تر د ژبه په سر نو لا نور هم د دې خپل وفادار کړي هم د دې پر خلاف کړل چې دا حقیقت کې د دې په ګټه تمام نه شو بلکې د دې په نقصان تمام شو خو لبلې خوانه سره د افغانان د دې مجبوریت شپې به تیری په دې لاند د مده کې چې دا راکاګل شي وی دي نږدې نیم میلیون تر اورسه خبره تلور لا کو نه واوختله یعنی هغه مرسته چې باید شوی وي د په ځای چې اوس پاکستان ته کیږي اوس به دا مرسته افغانستان ته راځي او دا بیا هم د افغانستان په ګټه تمام شو د افغانستان د اوسنی حاکمانو په ګټه تمام شو بل اخر د افغانستان د راتلونکي په کلب نو اوس بیا د لپاره چې دوی خپل هغه پالیسی ته په یو بل شکل باندې تغییر ورکړي یعنی د ګونې لوبه شروع کړه چې اوس ګواکې د محکمې په فیصله باندې تکیه کوي چې محکمه ګواکې فیصله کړې چې دا شی باید ودرول شي یعنی دغه باقي یو میلیون د لپاره یعنی اوس اقدامات نه غواړي سره چې وکړي چې دا وایي کاږي لکن د دوی خپل کله کله وی چې مرغ زیرک د دودامګیر است دوی خپل په دام کې خپل گیر شول که جګړه یې لارونه ولا هم په نقصان تمام شو که غلط سیاستونه وکړه چې د افراطی ډلې راوروزلې د افغانستان د بربادي په خاطر هم د دوی په ګټه تمام نه شو او کووس حال اوسنه حالت ده هم دوی د اقتصادي لحاظ ده نظامی لحاظ ده د مذهبی او سیمیز ټولنیز ستونزو لحاظ دومره غرق شوی دي چې نور خپل د نجات لاره بالکل دی ورکه کړې ده په دننه هیواد کې بلوچستان خپل د ازادۍ په خاطر ټول مسله شوی دی په هر ځکه په دې بریدونه خختي که تاسو نن اوریدلې پرون مو اوریدلې خامخه په مختلفو برخو کې هم پښتنو سیمو کې هم بلوچستانو کې د دوی په مقابل کې شدیدن عکس العملونه اوس نظامی شوی د مسؤلیت نه افغانستان لري نه نور ولسونه لري نه نور هیوادونه لري دا خپل ځدی کړنګي چې دوی مخترازي دا چې دوی کړنګي اغبري بي لکه دا اوس چې پیغام وشو دا د ځلې د افغانستان دومره وکړي چې هغه مرې بلې شي دا معنا لري دا خبره دا تاریخ هم خوده لري په خو هم موږ به بشک چې اوس دې په بد حالت کې یو لکه کورات نه اغله دا ډیر سخت ورته وی دا اوس یو فکر وکړ چې دوی سره دومره ویره ده چې د محکوم افغان خاورې پښتنو ته حتی د پیښور د کوټه پښتنو ته د ویزې سیستم را ایستل چې هغه په پنجاب سیمه ته ځینو د ویزو په اساس بزګیلته دا په خپل داسې داغ ده چې دوی ټول لمنه نیولې ده او د پیر اسماعیل خان کې د نن سهار په اصطلاح په دې باندې نظامی اتکونه په اصطلاح انتحاری حمله شوې دي
مننه کوم ښاغلی سادات البته په همدې مورد باندې موږ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک هم یو څلیکلی او د سراج الدین اخانی خبرې چې د پاکستان دغه پریکړې غیر عادلانه بللې او ځینو اوریدونکو زموږ د فیسبوک د مینوالو کمنټونه هم شته هغه به هم لنډ لنډ ووایم چې د هغوی کمنټونه هم پاتې نه شي نیک محمد صافی لیکلی پاکستان اوس ټولو ویدو او ویخو افغانان او پیژند چې د دې خبر از البته د ویل چې پاکستان د دښمن ده. او احمد سلیمان خیل لیکلی افغانان راباسي چې د پاکستان خ نه پری کیږي. همدارنګه زینو نورو کسانو بیا د سراج الدین حقانی دغه سرګندونی لکڅ په ځان بلل، یعنی ویل چې یو میاشت په دې مسلې تیر شوې ده او بیا اوس نیوکه کړي لاخېدلې ضابط خان دا مسله لیکلی ده. او همدارنګه اسماعیل صادقی لیکلی یقین نکوي چې دا وړې دي شړې شي، دا هسي غاب دی ویلې دي. همدارنګه لال محمد لیکلی دي پوره یو مشتروسته توند نیوکه کومه ګټه نه لري. احمد ابراهیمی لیکلی البته چې دا پریکړه دا خبري ورسره موافق دي د سراج الدین اخانی خبرو سره. همدارنګه زینی کسانو بیا لیکلی دي چې هغه کسان چې په پاکستان په ګټه دي په درد خوري هغه نه راباسي. او همدارنګه عزیز ملیار لیکلی دی ته سیاست وی هیڅ نشته خپلو کې جوړ دی. د ازادي رادیو پروګرامونه په دې مورد شته، هیله منم چې تاسو په فیسبوک او پانو کې هم ولولې. ورسته 15 دقیقې بحث لرو، خغلې همدرد غواړم له تاسو نه په 2 دقیقو کې البته لاند کوی چې بیا به سادات سپته وخت ورکو. د طالبان او د پاکستان ترمنځ دغه کشمکش او لانجه بل اخره د دې هغه د اړیکو راتلونکي څنګه کوي او په کومې خواهی بیایی که په دې اړه باندې ووایي؟ دوه دقیقې مننه.
زه فکر کوم چې اړیکې خو اوس ترینګرې ښکاري، که څه هم د طالبانو په دې حاکمیت کې ځینې داسې کسان شته دي چې هغه د پاکستان خواخوږي دي، ته په دې کابینه کې او حتی د پاکستان رسنیو خو ځینې داسې رپورټونه خپاره کړل چې د کابینې ځینې غړي د طالبانو د حاکمیت هغه د پاکستان پاسپورټونو د پاکستان شناخت کارډ او د وی تابعیت لري، لیکن په مجموع کې اوس خبره ترنګلې شوې ده. مسله دا ده چې دا خبره موږ له نن تقریبا څو کاله مخکې هم کړې و چې د اوسنۍ طالبانو په اړه ما ویډیو وکړه، چېرته دوی حاکمیت ته راشي او د کابل نه یا د ارګ نه و پاکستان ته وګوري، نو بیا دوی پوهیږي چې د پاکستان سره مخالفت په څه معنی. پاکستان د افغانستان عام و تام اختیار په لاس کې اخیستل غواړي. هغه د منځنۍ آسیا سره تجارت دی، د هند سره روابط دي، د افغانستان داخلي ذخایر دي، منابع دي، او همداراز ځینې نور مسایل دي. په دې اساس باندې هر حاکمیت چې هلته راغلی دی، تاسو دا د استاد رباني حکومت وګورئ یا د سمعت الله مجیدی حکومت، افغانستان ته دی را ډیسانت کړل، تر هغې وروسته د هغو حکومتونو اختلافات د پاکستان د هغه وخت د اسټبلیشمنټ سره دا څرګندوي چې هر حاکمیت چې افغانستان ته راغلی دی او د ارګ او د افغانستان نه پاکستان ته وګوري یا د هغوی د غوښتنو په چوکاټ کې راشي، زه فکر کوم هیڅ افغان او هیڅ مسلمان به ودې ته حاضر نه شي چې دغه غوښتنې چې د پاکستان دی هغه ومني. له ډیورنډ کرښه مسله زما د یاد وتله چې هغه هم د دې مهمو وختونو څخه د چاغه په هیڅ صورت سره وسنۍ حاکمیت قبل هر حاکمیت راشي هغه منلی نشي. زه فکر کوم حالات هم داسې روان وي نو راتلونکي به نور هم د فشارونو او حتی د نظامي تصادمونو یو نتیجه ودی.
مننه کوم ښاغلی همدرد. ښاغلی ساده تاسو ته دوه دقیقې وخت درکو که لطف وکړئ په همدې مورد باندې لنډ ووایئ. مننه.
کور ودان سلامت سي. حقیقت دا ده چې د زمونږ تاریخي کشالي په هیڅ چانه موږ نشو یرولای، پخوانی نسلونه هم نه هیر کړي، راتلونکي نسلونه هم نشي یرولای. او دا تاریخي کشاله زمونږ تاریخي معضله ده چې د هغې پر بنیاد د هیواد ملي ګټې غوټې خوړلې، خاص کر د افغانانو دا بیخی ثابت ده په تاریخ کې چې هیڅ کله یې په اصطلاح خپل پور چا باندې نه دي پریښي. نو ځکه بیا هم دوی ته اوس هم لا سره وخت دی، سره ده چې موږ ډېرې قربانیانې ورکړې او د دوی تر غولېدلو شعارونو لاندې مو ورکړي، خو سربیره پر ده هم افغانان اوس بیداره شوي دي او دې ته متحده دي که په هر لباس او په هر جامه کې او تر هر بیرغ لاندې وو، خو د وطن ګټې اوس ورته مهم او با ارزښته شوي دي. بې له شکه چې په تیر 45 کلن تپل شوې جګړه کې مختلف د جګړو خواوې به سختې تېروتنې کړي دي او دې کې ټولو پردیو ګټه واخیستله، افغانان پکې خوار زار ذلیل شول، مهاجر شول، بې عزته شول، لده وروسته باید هیڅ ډول هغه شیطانی پلان چې غواړي افغانستان کې جګړه راولي یا جګړه وتپی دا غي باید مخنیوي وشي. افغانان باید دغه د فرصت په مخ کې ودیږي او خپل جرګي پلانونه میراثونه په کار واچي د جرګو د لارې تفاهم د لارې نه بس په منځ کې کینی. د افغانستان د ملي ګټو د حفاظت په خاطر باید خپل هیواد خوندي وساتي او پاکستان باید په دې وپیږي چې افغانان هیڅ کله په هیڅ حالت کې هم سر کوزون کې چا د پاره نه وو نه دی او نه به پاتې شي. د ډیورنډ مسله هم دا یو خیالي کرخه ده. دا ټول افغانان ته ثابته تاریخ کې هم ثابته ده باندې هم باید پام وکړي.
کور ودان وخت خلاصېدو دی. مننه اوریدونکو له تاسو هم چې دغه 15 دقیقې بحث مو واورید.